السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري و بوري په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نوې عمومي قمندان سکاټ میلر وای د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. همدارس په افغانستان کې د ملګرو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې په تیر میاشت کې نږدې 900 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پایلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې زورورې چاودنې شوې. بشپړ خبرونه. د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از
میدانچه قول اردو د شاهین قول اردو له ډګر له الوتو وروسته د هلیکوپټر ته تخنیکی عرضه پیښه شوه، او له 15 یا 20 متره لوړې ارتفاع پر ځمکه ولګېده چې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری او یو پیلوټ چې بهرنۍ تابعیت درلود ووژل شول. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې په پیښه کې همداراز دوه نور افغان سرتیری او یو بهرنۍ پیلوټ هم ټپیان شوي. د شاهین قول اردو ویاند وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرني پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بلد کړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر و یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل په طالبانو کې له هم داسې کسان شته چې سوله غواړي، خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. هغه له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني. جنرال میلر په هغو امریکایي پوځیانو کې شامل و چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د عملیاتو لپاره افغانستان ته واستول شول، او لس کاله وروسته یې د پخواني ولسمشر براک اوباما د هغې پالیسۍ په ترڅ کې د ایسف په چوکاټ کې خدمت پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره افغانستان ته 30,000 امریکایي سرتیري واستول. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قومندان میرویس ساپي تېره ورځ د څوکۍ ولسوالۍ په دې وګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي، او تر هغه به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات د عمل لري تر څو چې وکولو دغه بېرحمه پایده له منځه یوسو او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند مسره وو. بلند داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. حتی چې د افغانستان په استقلال د تمامي ترځي د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي، دغې سره موږ جنګ کار شو دي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قومندان همدرز ویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه شوي، او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د مشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیر شپه زورونې چاودنې وشوې. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولي، خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي ډګر کې چې یو غرنۍ سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندي لګېدلې دي. ښاغلی عبدالرحمن همداراز وویل چې دې چاودنو مرګ ژوبله هم پیښه کړې، خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپل متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی ویلی چې دا ډول جالی او بې معنا خبرونه پرته لدی چې د ایران بهرنی اړیکې په تیرا بیا له ګاونډیانو سره اغیزمن کړي بل هدف نه لري. رویټرز اژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لانډ واټن ویشتونکو بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې. اورستای خبر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنل چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېختو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکې عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبه وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پر فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درنیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي. سعودي عربستان او سنی متحدان په یمن کې د ایران له ملاتړ څخه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډیره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. خبرونه مو واوریدل دا او نور تاوده مسایل کواړي چې زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ نو پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده.
په ټول افغانستان کې کم 800 کسان ته مرګ ژوبله وخت ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي.
نور مطالب هم لرو پروانه خبرونه کې د نن ورځې د سپورت له حاله به مو خبر کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر مرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. د خبرونه د هم نیمایي انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزن خبرونه ته ځنګړې شوې ده. له ازادي رادیو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه همدار از ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
We must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
دوی وی باید په ترستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د غوښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به زه دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همدارس له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ مولې دلته یو ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او استازو هم ګډون کړی وو. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستې ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاد غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبر افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت، د عدالت د تامینولو او د خیر راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دی وی ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروري دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان وایي چې نوي قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډېر تمرکز وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړي او نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغېزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د ایساف کمانډر باید د وخت نه بدل شوی کراځم دا و چې کوم سره چې دوه کار مخکې شروع کړی و دی باید پای ته رسولی وي. سره دې سره کاپو اصول کې کمانډرن تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم وو. نو کمانډان چې راځي که څه هم په دغه رسمو نه هم کلونو کې په افغانستان کې و جنرال میلر ولې بیا بره حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د کمانډان بدلېدا په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې دوه قومندانانو خبرې وکړې، یو سوله باندې متمرکز دی که هغه له افغانستان ځي او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کوي چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام افغانستان کې پرېږدي. په تېرو اتلسو کلونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی، دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکني قومندان نظامي ستراتیژي ناسمه وه. زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې د ګټلو مسله په افغانستان کې نور باید قاعده بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوي قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوی تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
کله چې د نړیوالو سره خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مسلمانان دي او طالبانو سره موږ سره تلوګټوب ورکړو. دغه دا چې نظامي نظامي جنرال کوم څه توقع کولې چې هغه لس کال شل کال دېش کال یوازې د ټوپک سره پاتې شوی په وژلو باندې په ماتولو باندې هغه روکې دا ون ټول خبره ورته د اصلن غیر متوقع ده. نو اشته هم جنرال میلر باید دا خبره وکړي خود امریکا په نورو ادارو کې باید د ریسټری راشي خلیزات کړی دی او قاطی د سولې پیغام سره شي ریسپانس کوي. پومپیوی او هغه څنګه چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید د سولې پیغام سره شي.
او روسي پښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندن د پای ته ورسیده د خدای پامانی په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت ته نږدې شوی یو. وختل مستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې دغه امریکایي جنرال چې اوس د نن پای ته ورسېد دومره د سولې ټینګښت ډیر خوشبینه کړي؟
له یو کال دې وختي د سولې دراسې د پاره تر بل هر څه ډیر خوشبینه ما تم ترجی تر خپل قاطی ښکاری. تم د افغانستان د جګړې پای غوړي تاسو ول چې ماتس اعلان وکړ چې پاکستان ته مدرسو مې نور ډالر بند کړل. په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوې ده. افغانستان انتخابات نږدې دي. ولسمشر غني بیرته او شرطه اصول مذاکرات وړاندیز وکړ طالبانو ته، او طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کاله جګړه نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسیږي، اصول راځي، خبره ده چې مخکې راشي. عام او رواني لحاظ د خلک اصول ته جوړ دي. نو تیر خنډونه نشته دی، ولې یوازې د حکومتونو ترمنځ او د چارواکو ترمنځ تفاهم او تعادل خبره ده. دوی به سره کښېني ترمنځ باندې او اصول راشي.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د دغه ډلې مسؤل عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمیره په 13 میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنگ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کېدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د 13 میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغه ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دا شمیرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنگ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی، په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبل اوښتی ده، چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات شوي دي، زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې رامنځته شوې مرګ ژوبلې تر ډیره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. د شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپرون لمخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 19 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 9 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېلې خواوې د ملکی وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډیره د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو تول
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. او یو صورت کې چې زموږ امنیتی قوتونه یا غا قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشپی نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوگیری هم وشي او حتی دغه مرګ.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې له 13 ورځو راپدې خو پوځي عملیات روان دي. دغه ولایت کې د ملي اردو مسؤلین وایي تر اوسه یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې 23 ته مرګ ژوبل اړولې او زیات کلي یې یاد ډلې پاک کړي دي. دغه درې ته د ازادي راډیو خبریال روحلان وری تللی او په اړه یې دا راپور برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبیل کې تیر مازیګر د 201 سیلاب قولی اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس صافی ازادي راډیو ته ویل د خلکو په غوښتنې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه یې په هوایي بمباری او توپچی بریدونو کې د داعش درویشتو اسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
چمن کې له چندل کړه کربوړی پلاردره خاره د کنډۍ پورې دغه ساحې پاکې کړې. دغه پاکاري په وجود کې موږ د هوایي ځواکونو زمي ځواکونو په واسطه دوه نفر د مړه شوو نفر زخمي ده. درې هفته مینه ته مې ګزار وکړی ده.
ساپیا وای تر دې دمه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته په روانو هوایي او ځمکني عملیاتو کې ځاني زیان نه دی وخته او روان عملیات به تر هغې دوام وکړي چې تر څو سیمه له داعش پاک شي. که څه هم چې له سیمې اکثرو کسانو خپلې کورنۍ وستلې، یو نیم کس په کورونو او یا هم د افغان ځواکونو په خوا کې ښکاري او داسې معلومیږي چې د جګړې د پیل کېدو ویرې تریزړونه وستلی، خو بیا هم هلته د افغان ځواکونو په تګ خوښ دي.
موږ مدابر د اوسیدونکو چمبیل کې یو، موږ امنیتي ځواکونه ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر تر خوشحاله یو. تر اوسه چا ته زیان نه در رسېدلی، نه مالی نه جانی. د شخصي خلکو دلته راغلي تلاشي کوي، مزنانه یو طرف ته کوي، کورونه تلاشي کوي، ښه په رویه ښه په خوشحالۍ. موږ دونه ډېر خوشحاله یو او ډېره ډېره مننه دینه که وار وخت چې باید راشي.
د دیوګل درې له خولې څخه د جګړې تر لومړۍ کرښې پورې ځای ځای ټانکونه، رینجري او پوځي امبولانسونه ولاړ دي. سرتیری وایي له خلکو او خاورې څخه د دفاع دپاره هرې قربانۍ ته چمتو دي. ډګرمن رحمت الله قادری وایي
دا ساحه درې دیوګل تر ساحه کنډې پورې دا ساحه هم والې ده، د دشمن هم ختمه کړې ده. ولس خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ اردو ملي ځواکونه چې ژوندي، هیڅ وخت نه دشمن کولی شي چې زموږ وطن ونیسي او نه درې دیوګل ونیسي. موږ غواړو تر چالسه پورې هم عملیات وکړو.
خلک بیا شکایت کوي چې هر کله پوځي عملیات ترسره شي، ملکي وګړي او افغان ځواکونه پکې مالي او ځاني زیانونه وګالي، خو د عملیاتو پای ته رسېدو وروسته نیول شوي سیمې بیرته خالی او وسلوالو مخالفینو ته بیا پریښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. ل دې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته بند کړې و. پینټاګون وایي پر پاکستان د مرسته د دې لپاره بند کړې چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د هغو 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت وایان ډګرمن کان فاکنر د شنبه پر ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرف کیږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاکنر وویل که کانګرس تایید کړي پینټاګون به دا 300 میلیون ډالر پر نور بیړنیو لومړیتوبونو مصرفوي. د زیاته کړه چې روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. پینټاګون له پاکستان سره د مرستو د لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې درې ورځې وروسته، یعنې د سپتمبر په 15 به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. له هغه سره به په دې سفر کې د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتس پاکستان ته په سفر کې له پومپیو سره ملګرتیا نه کوي، خو د راتلونکي اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند ته له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د دې د تیرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحدو ایالتونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په سادګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې چې په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو نور بس ده. په تېره مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل اسلام آباد د دې لپاره چې وښیي زموږ غوښتنو ته یې ځواب وویلی ډېر لږ څه ترسره کړي دي. پاکستان هغه تورونه چې د هېواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدام نه دی کړی او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي رد کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو وام اوریدل چې پینټاګون وای پر پاکستان د غمرسته د لپاره بند کړی چې د هوا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوی ستراتیژي ملاتړ نه کړو د ترهګرو په وړاندې کافي اقدام نه کړي. خو پاکستان همیش د دریس خپل کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې غنو سرتیرو قرباني ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دي. خو افغان چارواکي او امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلې لري او پر پاکستان تور پورې کوي چې په ترهګرو کې خه او بد ګوري. زموږ همکار ګولیاز د سیمایزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز خان سره په همدې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال اصلا ولې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان لکاره نه دي خوشاله.
کتا سګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو کتا سو دا ګوري نو سمدینا پاکستان باندې باقاعدګي سره د الزامات لګيږي چې پاکستان د ترهګرو یا مرستيال دي یا داری سره مدد کوي یا داری خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافي کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي دا اغا کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمې دلو. دا اخري خبر هم دی چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې اغا وینا کیږي چې اغا ترهګر دي اغا پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې دا سي کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ سیف کله راغله دي امریکای صدر نو هغه ټایم ناری دا وای چې دا څنګه کې دي چې موږ په هم پیسې ورکو هم به موږ فوجیان عسكر باندې حمله هم کیږي او حمله به د سیزن نتر اذر کوي چې کم چې هغه او دا سیف پن وای. نو دا ټول بنیاد د لاس عدالته دا امداد کمیږي ودریږي پندیشلګي.
ډاکټر سفراز صاحب د دې کې دا یو پښتون راپور ته کېږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړې دي او هغه عناصر ختم کړې دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نو بیا ولی امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروګرام هم جوړ شو هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلق دا وی ټول سیاسي غوندونه دا وی چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاون کی طرح گیری دا. نو پدا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د خطې هم لوی مسله ده د ریجن د سیمه لوی مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې زمون مکمل ختمه کړي دا او ملک کې دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاون کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل زمون عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دی اغي وای چې دا نېشنل الیکشن پلان لاندې پکار لا ترګری ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب ک د پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپوي او د لوړ پوري فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 مرزي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم اور سره سیدل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې کتا سو کنټروورسي ته ګوري چې کوم ټلیفون د لاس شوی راځي وزارت خارجه چې کوم ټلیفون غالي زموږ وزیر اعظم ته زمون وزیر اعظم دفتر یو سوئی او داغی دفتر بل سوئی چې په سبانه خبرې شوې نو دا زدیتا نیک شګون د ګرم دا آغاز ډیر ښه نو نو موجوده حکومت د پاره به دا یو لوی ټیسټ وي ولې چې دی مخکې دا خبرې کړي دي چې موږ د امریکای خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اوریدل یا نه اورېدل په هغې باره کښې خبره کول چې دی هغه په مینټ کول نو ما له لګي چې دا خبرې به وي سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات ښه تیاری په کار دی وزارت خارجه افسران په دې خبرو عموماً زیات ښه طریقې باندې پوهېږي
د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان چې زموږ همکار ګلیاز ورسره خبرې کولې
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو زموږ د نیم ساعته خبري مجله هم په همدې ځای پای ته رسیږي وخت 4:09 شوې البته 4:30 شوې په کابل کې احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي
د 209 شاهین قلوردو په قرارګا کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړ شوي دي د شاهین قلوردو چارواکي وایي دا د قلوردو د یوه قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه خو د ارزې له کبله نسکوره شوه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوي قمندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه په دنده ګمارل شوی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بدل کړي افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 23 غړي وژل شوي دي د 201 سیلاب قلودو د دوهمې لوا قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات له تیرو 4 ورځو راهیسې پیل شوي او تر هغه به روان وي چې دا سیمه له ترورستانو تصفیه شي دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیره شپه زورورې چاودنې وشوې څارونکي دا د اسرایلو توغندویي حملې بولي خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤول ته به سزا ورکړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوروي کمیټې د آسیا جام لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې بي خبري ناشته ته وویل چې د متحده عربي اماراتو آب هوا او مقابل لوبډلو ته په کتوي د آسیا جام لپاره لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي په غوره شوو لوبغاړو کې د اصغر افغان شهزاد محمدي احسان الله جنت جاوید احمدي رحمت شاه زورمتی حشمت الله شهیدی محمد نبی ګلبدین نائب نجیب الله زدران راشد خان مجیب زدران آفتاب عالم سمیع الله شینواری وفادار مومند شرف الدین اشرف سید شیرزاد او منیر احمد نمونه شامل دي ټاکل شوې د آسیا جامع روزنی سیالۍ د سپتمبر میاشتې له 15 نه د همدې میاشتې تر 28 پورې په متحده عربي اماراتو کې د شپږو لوبډلو په ګډون ترسره شي د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د آسیا په المپیکي سیالیو کې نهم مقام خپل کړ افغان رګبي لوبډله په 4 بریاو او 2 ماتو سره دغه مقام ته ورسید د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې له متحده عربي اماراتو پاکستان او کوربا انډونیزیا نه خپلې لوبې وګټلې خو له کوریا او سریلانکا نه یې ماتې ومنله د لومړی ځل دی چې افغانستان د شاوخوا 500 آسیایي هیوادونو ترمنځ نهم مقام ته رسیږي په دغو سیالیو کې هانګ کانګ د لومړي مقام په ګټلو سره د سرو زرو جاپان د دوهم مقام په ګټلو سره د سپینو زرو او کوریا بیا د دریم مقام په ګټلو سره د برونزو مډال خپل کړ او د جنوبي کوریا د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا په المپیکي سیالیو کې جاپان ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړ دواړه لوبډلې په ټاکلو 90 دقو کې په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبه اضافي وختونو ته لاړه په اضافي وختونو کې کوریایي لوبغاړو بریدیزه لوبه وکړه او جاپان ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو د سرو زرو مډال یې وګټه جاپان د دغو سیالیو دوهم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې واخیست او متحده عربی امارات بیا د دریم مقام په خپلو سره د دغه سیالي او د برونزو مډال خپل کړ. د ورش خبرونو پای
واصل وسالو چې ورزشی خبرونه یو وړاندې کړل. اوس هم د آیا په هیده یو بل برخه اتمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت تلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنی په آی اف ای نندارتون کې لمړنی کیو ایل ډی اته کی تلویزیون نندارې ته کیښود. دا تلویزیون کیو 900 اف ان نومیږي. سامسونګ کمپنی وایي چې د دې تلویزیون ډیزاین یې له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنی په وینا اوس یې په دې تلویزیون کې چې تصویر یې خورا لوړ کیفیت لري یوه پایا یا ستنه زیاته کړې ده. خو د تصویر لوړ کیفیت او مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس پکې دي. پر دې سربیره دا تلویزیون په اتومات ډول هر وسیله چې له انټرنیټ سره وصل وي پیژندلی شي. همداراز نوري کیبل لري چې ویډیو کنټرولوي. د تلویزیون خبرونه، عکسونه، ویډیو او د هوا حال شي. سامسونګ تر اوسه پورې د خپل دې نوي تلویزیون بیا نه د اعلان کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري وخت 4:15 شوي. دوه اونیزو پروګرامونو ته نوبت رسیږي. د انصاف پلټه کې او دوه کو شوي عزیزانو خبرونه له ازادي راډیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو وريدونکو سلام. زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود خونزاده ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر وو د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې. خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ای صاحب بلوا
خا زبا پختنه کوم تاسو جوابونه راکوي. روستان نیم سده د کومه زاید ټلیفون کړي.
دما نوم محمد داوود خونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نه ټلیفون کړي.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په پینځنه کې متقاعد شوم د ګروالو ما په مابست لغمان کې دغه چې من کله تقاوت شو من ته د تقاوت هغه فورم راک لاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو الته وزارت داخلي من ته یو مکتوب راک دغه مکتوب په واسطه من غوړو نو ریاست کوپراتیو ته ریاست کوپراتیو هو ولې چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي. اوس دا خبره په جنجال کې د تقریبا 100 ملیون روپۍ ورکې دي. من باید دې په پلاټ کې یو پیدا کوی د پینځله وی له شپږ نوی تر شپږ نوی نو وسونه نن تر سو د ما په شان ډیر ځات متخې دین د چار وخت زیو راځي او همدغه چې ډیر ته جواب دی.
یان ستاس د تقاعد مسأله ده او کنه د کوپراتیف مسأله ده؟
لا نو خو ته تقاعد ته د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسو پیسې په کوپراتیف کې دي ورسه دا پیسې واخلئ. کله چې من لاله والته هغه د کوپراتیف یو مدیرات و د من څخه دا مکتوب واخیسته اغه پرمیر او وسته د هر میاشتې دا یو تجمع کړي د ما په کې شخصي یو وزیرو 1500 روپۍ دا د ما په کې شو. نور خلک هم د ما په شال ډیر ذات راتلو تل او هغه هم د پرمیر خانه پورې کړي دي پیسې معلوم دي تیارې چټه برابرې کړي دي مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول، څه امتیازات یې درکول؟
من ته هیڅ څه امتیاز نه درکړی، فقط دا چادر 1500 افغانۍ د میاشتې ګرځولې، د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي، مالی ته امر کړی و، هغه مالی دا پیسې ګرځولې.
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د قانون له حساب ما ته معلوم نه ده، لکه چې 15 کاله دا پیسې ګرځولي دي.
ته یوازې او کنه نور سیمه سبان همداسې
ډېر دي وروره، ډېر دي. دا چې څومره تقاعد دی، دا بېچاره ګال ټول بشي ذلیل هم بشي ګرځي بېچاره.
یعنې څه فکر کوې چې بل چاته به یې ورکړي کنه؟
چاته مې دي ورکړي. دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما درته عرض کوم چې رئیس د کوپراتیف پیسې خوړلي تقریبا 1,000,000 روپۍ هغه بنې کړی ده.
هغه اوس چیرته دی؟ هغه رئیس هغه بنې کړی؟
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک یې په ذهن نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون شته دی، او معاون د کوپراتیف شته ده هلته.
نو هغه څه وایي؟
هغه هم چې ورسو ورته وایي موږ دا کار په جریان کې اچولی ده، خبر هم تر ریاست جمهوري پورې رسولی ده، ځان په هغه او په دغه باندې تېروي، په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته ده ریاست کوپراتیف ته په دغه چلمچره سړک کې ده.
دغه مشکل به لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه؟
وطن خو ګورې دغسې حال ده اوس، دانو مګر وزیر صاحب داخلی ته ورسېږي، نور به څوک نه، نور خو داسې خلک نه شته چې موږ تاسو ورته ووایو.
هغه هلته به هم رسولی وی که نه دا خبره؟
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم، خو دا خو یو څه نه یم، ما غوندې ډېر دي، دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایو، مجبور نه وای زنګ مې نه ووایو.
پوښتنه به یې وکړو. ښه،
کور دې ودان، ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریکه کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود اخونزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس 15 کاله کېږي چې دغه پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغه افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیف مشکل د اوسنۍ وایي صاحب مشکل نه ده، دا د تیر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی موین صاحب اختر ابراهیمی چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولې ده، او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کلونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، دا ټول خلکو ته ټول دولت معلومات ده، خو دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او مهین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده، چې یو مشکل همدا کوپراتیف ده، دا هم حل کېږي ان شاء الله، امیدواري شته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مننه تاسو نه.
د انصاف پلټه کې
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی، وایي د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي، خو دوی ته د دغه پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې. او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغه ستونزې حلول د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د دې بیا هم د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې پروګرام وخت را رسېدلی او زه طاهر روشان یې د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګران دوستان، یو یادونه باید وکړم، هغه دا چې هر کله که تاسو غواړی خپل پیغام د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نو لطفا درې مهم ټکي مراعات کړئ. لومړی دا چې خپل نوم او آدرس ذکر کړئ. دوهم، د هغه ورک سوي یا پیدا سوي دوست او عزیز نوم په بشپړه توګه او د امکان په صورت کې د هغه ځینې نږدې دوستان لکه پلار، ورور او داسې نورو نومونه هم یاد کړئ. او درېمه خبره دا چې خپل د ټلیفون شمیره د یاد مو باسي. نو که چیرې د دغو درو شانو څخه یو هم کم وي، بیا نو هغه پیغام ناقص دي. نو لطفا دغو دریو ټکو ته پاملرنه وکړئ، او په دې هیله چې ستاسو پیغامونه ناقص نه وي، رابسو لومړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک یې پیدا کړي او یا په خپلو دوستانو او قریبانو پسې ګرځي. وروسته به بیا د هغو دوستانو پیغامونه درته واورو چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي. نو دا هم تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
هلو، السلام علیکم. زاو دراجک به نن دولت د واشیر دولت سوالی د څخه د سر تماس کی. نو تو وطن کې راښوانه سوال سره تقریبا چې نه پر د داوت په نامه باندې ځانواري کې کوي. خو دې وایي زه شوم باندې دولت سوالی. زه به یم درې زه به د فاشي وایي. دا ول سکاله کې راښوانه سکاله چې څه ګرځي. هر ورځ خو چې داوت په حاله باندې معلومات پر لاس کې ما په صدر سره مره باندې ځنه زه به معلومات واخ. څه پر و څه پر اته شپاز نه درې درې یو دوا هر سره چې وای دا وته هر معلومات ترلاسه په دغه نمبر سره مته زمو نو معلومات ورکوم. دا زویرا دې ته دغه هیله چې دا نو پیغام څوره نه ورکی، بلکې خدای دې دغه دا وته نام یو کری پیدا شي په ورو سره.
بله، السلام علیکم. زه جلیل احمد د پراد ولایت بالا بلک تر سره په لنګ کې موروره. زه تقریبا د شپږ کال کې د کور نه درکه سوې موروره. نه خپل کور په بل باندې معلومات لرم، انا نورمال ماتره ته کې معنی دغه خبرې چې دغه زګویم ودل تر غلې امپراته په تلم په پرای کې ما زموږ کور ځایم نه معلومي چې کشرون چې مشتلی و ایران ته د ایران سره معنا وسته زره غلې. انا کچیر معنی زموږ کور نه از مسبب باندې معلومات لري. زمانم فرید احمد دی. انا کچیر دې ما معلومات غواړی، نو راز ما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راو. کچیر دې یاد دې ازادي راو خپل زنګ شې دې ما د ټلیفون نمبر دې 0 0 0 5 8 8 0 0 8 و د ټلیفون نمبر یې ځل بیا وایم 0 0 0 5 8 8 0 0 8 و.
سلام علیکم. زه نور الله محمد رحمت میډیکل کلینیک سره یو ورکشی عزیز دی جمال بنا چې کوهل وای چې کوهل را دې کال کې چې موږ سره دې شو چې په دې اړه مواد وړي په دې اړه کې شمیر اړي کې نشي چې څه تر تا یا په پنځو یا یا نه سره کولو دی واسه.
سلام علیکم. سره تاسو دې زه سردار اغا نن یې زم په کال کې تر څو څه راکې څه څنګه موږ زلره مو وروره کار چې ازما کړی باندې ما د ثانه خپلواي چې دا هم د ګرد کې کوم څه چې مې دې یو نه نه ازما په یا د دې د وخت څنګه په څه په
سلام علیکم. څنګه ښه؟ زما نه پیغام دی چې یو تمس کې نه پر زنګ والی چې نور یو اکا ورک دی اتلس کاله کېږي. نو د هغه معلومات به زه ورکړم، یا د ژوند یا د مرګ مقصد معلومات به زه ورکړم. دا زما نمبر شي، نو ته شي اعلان ته واچوي هغه نفر بیا واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ګران وروره، تاسو خو په دې پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو دغه پیدا سوي سړی نوم، او همداراز خپل د ټلیفون شمیره مو هم نه ذکر کړی. نو پاینده کې لطفا دغه خبرې په نظر کې ونیسئ. خو موږ بیا هم ستاسو د ټلیفون شمیره ګران اوریدونکو ته وایو، کچیرې کم څوک په دغه نشانیو چې تاسو ویلي دي ورک سوي وي، تاسو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون نمبره 0 0 3 البته د افغانستان شمیره ده. وروسته بیا 0 0 3 1 3 3 4 2 5. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 3 1 3 3 4 2 5.
زه احمد د هلمند ولایت خبرې کوم. دغه یو څو مر مخکې د سلطان په نامه چې ولده دیراوت دی ورک دی، دا زیات وخت کېږي چې زه په پلکه کې وینم د هلمند په ولایت کې. نو که څوک غواړي چې د دغه سړي سره وویني، دا د وراره زنګونه ول د ازادي راډیو ته، نو دغه ما نن د ازادي راډیو لمبر پیدا کړي. که څوک غواړي چې تماس ورسره ونیسي، پیدا یې کړي د هلمند ولایت د پلکې، دا د مزدورانو په پلکه کې ژوند کې سلطان د وسیر ژرم تار تار سپینه سوې ده. تور جک سړی دی د دیراوت تخوا دی، دا اتلس کاله کېږي چې د لی زه وینم د میرزا لالا د پلکه کې وټل کوي، د دغه سړي سره اوسېږي. بیا هم که دغه اوس ازادي راډیو ته غوږ نیسم، بیا به ما لمبر هم فعلا په یاد مې نه دی، بیا به زه تماس ونیسم، خپل لمبر به هم خپل تماس کې در سره شریک کړم. خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد اکبر یم د ننګرهار ولایت د بهشدو ولسوالۍ څخه. د مونږ دغه بهشدو ولسوالۍ څنګ یو کس ده د قندار ولایت ده، او خپل نوم چاته نه ښایي، د طالبانو د وخت رئیس ده، خو دغه هلته اوسېږي. نو که د چا هغه شاکي ورباندې طالبان له ټیمه چا دوست ورک شوی، نو ما سره د دغه نمبر رابطه ونیسي. 0 1 1 1 4 3 6 0 1 1 یا نمبر دکارو 0 1 1 1 4 3 6 0 1 1. خدای پامان.
ګران اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او عزیز د دوغه پیغامونو په لړ کې پیدا شوی وي. اوس به هم راسو دوغه دوستانو پیغامونو ته چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي.
ما وکړه ته د سکاله چیرې ورک شي، نو یو د عبدالرشید د دغه د فدا د کاظم د کندارو د ته نن شو سوادي دي چې کا پیدا کړی په دغه د معلومات راځي په دغه سره 0 1 5 2 0 0 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز علی خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. نما ورور وکړ نور محمد په نامه باندې د پرا ولایت کې اتنی مې سکیږي چې نظر کار چا ته معلومات دي اسلامي اور خواخوږی مخې دې په دیش مې را موږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 9 8 3 5 4 5. مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم. زار حمید د مدن وردګ ولایت د بابات ولسوالۍ څخه. زمو یو د اتا زوی چې جان محمد نومیږي، دا لاس کله کېږي چې ورته شوی دی. که هر مسلمان ورته تا معلومات وي نو ترې په دیش مرا زنګ ووهي. 0 1 8 3 5 4 5. ځوالک جایزه لري. السلام.
الو السلام علیکم. زه ته المن ولایت تګریش دولو سوالی ته فیصله پته ما اسکی المنم شغل دی د نو ته تګریش دولو سوالی د شورکی د سیمه د ورور نوم او د ولې کال کی دا درکه دی د پلار نوم جتوار اغا دی د ورور نوم د بل بسی او د ولسی الحمدلله او جانان واقع ولې په شک و هټول څه یو هر څه معلومات وی دلته یو ورور و د میا چې نصیر احمد و ک منیر احمد و دغه ورور څنګه ولې و راځي ته چې په دغه نامه مسته نه پاره سره دی د لاس کاله کیږي. نو ورور ته درته د خپل شبره راځي ته اعلان ک چې موږ سره معلومات و چې سو بیا د موږ پیری ته څنګه و بار به موږ په لپاره در سره و نه سوتې را دی اش کی د ورور راځي ته څنګه ولې و نو دای دې موږ سره معلومات و نه سی. و سلام.
د حزاده رادیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیک هیلې د اوریدونکو سره وړاندې کوم. زه خوشمن حفظ الاخلاقی هم چاړي کوم. هم دا لازه د هلمند ولایت له کاریز لسی نیولې ده. زموږ شو ملګری نادرا کړي غواړم چې دا هغه په حق لبانې پیغام تاسو کوم. هغه ګلستان نومیز چې زموږ د هلمند د کاریز اوسیدونکو دي، تقریبا دا شیونه شکیږي چې نادرا کړي. او زه خپل د ټلیفون شماره وایم هر ورور ته کچېری معلومات په دې شماره دی اړیکه ګرځي. 0 1 0 0 0 9 1 5. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم دادا کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالۍ سره ستاسو سره اړیکه کې یم. ما ورور وخت یې نکبلانی میږي تقریبا د لور کار یې کیږي. نو هیڅ معلومات نشته. نو اول ورځ د ستاسو رادیو ته یو نفر ژنګ راولی وو چې صوتي پیغام یې تاسو ته ښیو تاریخونه ورسوه نو ما یې هم درسخت نه کوي نو چته دې چې تقریبا زلور کاله کې چې دلته شهید شوی دی نو دا لمبر ما نه ثبت ما دا څه زړه ته لیږي چې هغه نفر به نو کړه خپل ځان ژغه وري نو دا زما لمبر دی نو چې صفر اویا ودرش یو پنځوس نسو یو شپته لمبر یو ځل بیا درته صفر اویا ودرش صفر اویا ودرش یو پنځوس نسو یو شپته سلام احترام خدای مل سلام علیکم
سلامونه لیکي چې احترامات پښتنوینه دا ورکړه ځانو د خبرونه خوګو نازول مننه کاوریدونکو تاسو همیشه نه اوریدونکو د ټلیفون فریقای نه تنګیوال د وردګ ولایت سیدابات ورسولای د تنګی د خکول درېڅخه تاسو سره دا پیغام ستوم زمونږ یو دوست دی ماما زوی می دی چې دوه درې هفته کېږي په غزنی کې نظرکا شوای دی نو می موجب دی د سینې پندلس شپاله سره کال ترمنځ دی هر یو دوست کډ موجب معلومات وی زما سره د پدغه شمیره باندې اړ کولی سي زما د ټلیفون شمیره دا 0 8 2 5 5 5 1 2 8 شمیره یو ځل بیا درته وایم 0 2 8 5 5 1 8 2 کهاری و دوستا د معلومات وی نو زموږ به تل و دوغان ورته کو خپل حلال جایزه دې هم تر لاسه کړی مننه کوم خخ پرونه خبرې دین کی تربیه راتلو پوری انات ټنګیوال د ازادۍ رادیو د ورک ازدان د خبرونه مینوال السلام علیکم
بلې السلام علیکم زاد الکین له فراده ولایت د بکواد ولسوالۍ د بنینه و ساي سره پلان کې موروره زما یو ورور دی په نامه د متی ولا تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې نه درک سوي دی ورور هر مسلمان ورو چې په باب د باندې معلومات لري ورور د زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي شپږ لکه پاکستانی کلداري جایزه لري ورور زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 8 8 8 لکه پاکستانی کلداری جایزه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه علیکم د ازادي دې ټول او دې کوته یا یو اندوان دی اسماعیل دی رحمت عبد الغیر زوی دی د زابل ولایت څخه دې کده چې هر څا درې لاس چې دې څورک هر څا دې لري په اړه کټ معلومات په دغه شماره دې ما په ځان کې وي چې فراریا شکر سرویس اته دېرش دوه سوه نه کېږي. السلام علیکم.
سلام علیکم زیس مچانا کندا ورا سنتما چې مو زما یو ورو دي تقریبا د لس کال دی ورته دا هاتا تمام ما چې ما سره په دې سم را اړیکه ونی شي چې پر بیا دوا بیا دې څو څو دې سم.
بله سلام علیکم. زه د پرخان دی پکتیا ولایت د پټانو له سوله او سدون کای تقریبا 15 کال کېږي چې دما یو ور یاره چې اسیت نه نیږي د ګریش او د هلمند کلو اردو ترمنځ په سړک د وسلوالو طرفه کوښښوي ده تقریبا 15 کال کېږي چې د مړه ژوندۍ معلومات نه کېږي. نو کدا خو خپل ژوندۍ د ما پیغام اوري او یا بل څه ته دا معلومات په دغه نمبر دې مو ته زنګ ووي 0 5 5 6 7 7 8 مننه.
سلام علیکم. زه عبد القدیم د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ د بوسانزو د حوزې وته دم کوم. زما او محمد سید شانو میږي د درې کال کې چې نه درا کړی په مشر ورور نوم دی نوراغا او دوه ورور نوم دی احمد شاه. نو د درې کال کې چې نه درا کړی کوم مسلمان ورور ته په حق معلومات نو په کواله څه په دې شمیره سره اړیکه ونی شي 0 5 9 5 2 3 یا ایزاد لري که هر ورته دغه دراکینو په دیش مراد زموږ سره اړیکه ونیسي. ازادي رادیو زنده‌باد.
درنو دوستانو د جو ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په اخر کې د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د زګه شمیره تاسو ته اعلانو. نو تراتلونکو خبرونه پوری تاسو ته شجبن او ششاري غوړم. خدای پامه.
درنو دوستانو محترم او اوریدونکو کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
جوڑو دخپل کور دیوالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپا عشق لسونا جوڑو دخپل کور